ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1499 کال د وګي اسمبلی اتلسم نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له اتمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې ګمان کېږي مسموم شوی به وي، د جرمني په یوه روغتون کې له کوما وتلی دی. په دې خبري مجله کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سر ټکی. طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي، او تر اوسه لا پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخوستن پر ټویټر لیکلی، کله چې د بندیانو د خلاصون پروسه تکمیل شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالي ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي دي. ټاکل شوې ډیر ژر د قطر په مرکز دوها کې بین الافغانی خبرې پیل شي، خو د دې خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو موټر سایکل کې د خودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې، په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هاوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دیاریو ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوالو طالبانو د هاون مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې له امله په دې مدرسه کې 14 تنکي زده کوونکي چې عمرونه یې له 10 کلونو زیات نه وو ټپیان شوي دي.
د پکتیا امنیه قومنداني وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هاون د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز په نښه کړي، خو پر ځای مدرسه وویشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لا پکتیانا په یو بل خبر کې ویل کیږي چې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی دی. د ده په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه مېرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. محکمې اته کسان د خاشقچی په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقچی کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي داول ندی افشا شوی. جمال خاشقچی د سعودي د رژیم او د هواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستلو لپاره د استانبول کې د ترکیه قونسل د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و چې له هغه ځای ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9مې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. لبلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 1.5 ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیسنیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټه وایي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګوست د 9مې د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان شوی لغوه شي، خو لوکاشینکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخی لفره درجه 9.8 چیټی اتلس. هرات با اسمان شین وی د تودوخی لفره درجه 8.8 چیټی شل. کندهار کې به هم اسمان شین وی د تودوخی لفره درجه 8.8 چیټی شپارس. مزار شریف کې اسمان ریز د تودوخی لفره درجه 10 چیټی نونس. او جلال آباد کې به هم اسمان ریز وی د تودوخی لفره درجه 10 چیټی سلرویش.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې له یوې خوا د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې. د سولې هڅې او د جګړو تودیدل په یو مرکه کې څیړو.
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولی چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالي له لاس واخیستل شي.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پلان لري چې په ټولنه کې د سواد د کچې د پراختیا لپاره اساسي کار وکړي.
زموږ موخه دا ده چې تر 2023 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطحه او یا سلنه ته ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د جرمنی هغه روختون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی علاج پکې کیږي وایي چې نوموړی له کوما څخه راوتلی دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. او اوس هم په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هره ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود سوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قلی اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوی هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي ولې نشتې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دی، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
تا طالبان بسیار زیاد تلاش کردند و فعلا هم
طالبان ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په درشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هره شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نه سي کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه یې ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره جګړو هم زور اخیستی او افغان ځواکونه او طالبان دواړه ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل ته درانه تلفات اړولی دي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې اورزلا اشرف نعمت څرګندونې هم واورېدې. خو دا دی له ملالۍ بشیر سره د میرمن اشرف نعمت بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د دې مرکې په پیل کې میرمن اشرف نعمت دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د جګړې تودېدل د سولې د پروسې پر وړاندې خنډ زیاتولی شي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولی چې دغه ستونزه حل کړو، نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامي عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسی.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات شوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسي وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبله واړی، لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غوندې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري، لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چلیدل شوي دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅکله نشي کولای چې مکمل کنټرول د یو منطقه یا د یو ساحې لاسته راوړي، ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور که وګورو دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکني کوم امکانات چې دیو لري دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولای، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولای شي او کسان د منځه وړلی شي، لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. مونږ د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره په خپل په څېړنو کې تل دا ویلي دي چې کله چې بس په کنټرول باندې راځي چې د یو سیمه کنټرول د چا تر لاس لاندې دی، مونږ د کنټرول په ځای زیاتر د نفوذ اصطلاح نه کار اخلو په دې چې نفوذ یعنی دغه خلق اغلته یو اندازه نفوذ لري، د دیو خبره چلیږي، د دیو پرزې چلیږي، لیکن خبره چې په کنټرول باندې راځي نه حکومت او نه طالبان مطلقاً د افغانستان په مختلفو سیمو باندې کنټرول لري. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومت ولی د محلي په سطح کې تل یو ولسی سیستم ده چې خپله د ولس یعنی د کلي او د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي، پښتنو سیمو کې په دري ژبو سیمو کې ورته ارباب ویل کیږي، یا په پخاري سیمو کې ورته وکیل گزار ویل کیږي. دیو د خولس د خوانه ټاکل کیږي، خپل دیو خپل استازي ټاکي او هغه د حکومت ولې چاره هغه مختبیای. نو بس چې کله د تاوتریخوالی او حمله راځي، طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دیو سره دې چې کوششونه وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالیګانې، مګر هم د دیو کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې د روانو هڅو او همداراز د جګړو د تودیدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم سالم محمد سالی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنی کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوه سرچینې خبرونه ته ویلي چې دغه مذاکرې شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاره ورکړي چې شی ژر پیل شي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم اوو طالب بندیانو پر سر محدود سول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لانجمن طالب بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غړې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسیده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکم شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 15 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9000 کانچینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کرونا تر اوبه مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 15% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلای سي.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د سپتمبر 8مه د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د افغانستان په سلو کې 340 وګړي باسواده دي چې ډیرای نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاندې ازادۍ رادیو ته ویل چې د پوهنې وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي کوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
نه خوراک درس نه خوند فن خودم خکور استم چې نه مفهم
یګل زهرا چې د نه اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپلې سواد نه لري خو هیله مند ده چې ټول اولادونه با سواد ووسی. نو وړي چې وڅ سلويخ کال عمر لري د کابل په دشتبرچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلي سره ویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غوندې بي سواد پاتې نشي.
تلاش مې نمیس کې درس
بخښم ما حسدا د چې اولادونه می درس وایي یو ځای ته ورسیږي. زه خپل د خپل اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولای خو هر وخت خوانځي ته زم او خون کو ته وایم چې اولادونه ته سم درس ورکړي.
د دې مور یو شل کلن لور هم د یو لرستونز لکبل له درس ویلو محروم پاتې شوی خو په دې ورستوي کې د سواد زده کړې خونیز مرکز ته ځي. حفیظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواد پاتې شي. نوموړې له نه میاشتو را په دې خو د سواد زده کړې خونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه ویله هغه وخت چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغیرات راغلي.
نو وخت کې د خانه میشتم خوړای
مې لدی مخ کې چې زه په کور کې وم خويندو او رونه مې چې کله درس ته تلل ما لدی حالت سخت ران سوړ. ما چې سواد نه درلود ژوند را ته ډیر تریخ و خو کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولای شم او هم لوستلی شم. شکر و ډیره خوشاله یم او د خپل خويندو او رونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د ورستې شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیره یې نارینه دي چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 80% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریه نزهت
زموږ موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلنه ته ورسیږي چې د شسو او د نارینه او ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډیر دی مجبورو چې لس سلنه ته ورسیږي.
د اغل نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. د موضوع جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالني له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالني په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 1 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالني بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 44 کلن الکسی ناوالني درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وخت دی چې د ناوالني د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالني د نوي چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالني د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالني دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات سوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالني د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده.
روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه لڅېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نووي چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې د سهار 8:25 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې تر پایه څو شېبې پاتې دي. د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې په موږ د خبرونو لنډیسته. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي او پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي کله چې د بندیانو د خلاصین پروسه تکمیل شي نو د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هواندې لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي او په پکتیا کې په یو بله ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي او یو بل ټپي دی. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژلو تورن کسان لونه تر 40 کلونو پورې د بند په بیل بیلو دورو محکوم کړی دي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوسف بوریل د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشونن، د وګی یا سمبلې 13 نیټه ده. د شهید د ورځې د منځلې په مناسبت په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اجمل تورمن د کابل استودیو راسره دی او په لنډي سر راته وایي چې د کابل وضعیت څه ډول دی.
مننه تکل صاحب، په کابل کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی. لکه څنګه چې 13 ورځ کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلی ول چې امنیتی تدابیر به شدید وي، دغه شان شدید دی. د خار په واټونو ډیر کم کسان لیدل کیږي.
فکر کوم چې زمونږ اړیکه په کابل کې زمونږ له خبریال اجمل تورمن سره پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو، خو د دې د خبرونې په وروستیو څو شیبو کې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد ګل، د کراچۍ چلوما.
څومره وخت چې کراچۍ چلوې؟
ان زمينه مې شروع کړې و چې اوس وګورم د کراچۍ چلوم.
نو ولی دا کار را شروع کو؟
غریبای لپاره کور کې چنول د تلاړه مکارا چې مې وصله.
څومره غټې د ورځې؟
د ورځې سلیا او نیم سلیا سیکل زیات کاری 300 یا 400 غټم.
ټولې بیا کورته ورکې؟
دا 100 روپۍ د غرمې ډوډۍ وخورم. سکم کار مې کړې 100 روپۍ وخورم. بل هغه بیا مدیګر پور راته وسی سنور بیا هغه 100 روپۍ وخورم. بیا کورته ټولې وسم.
ا کور کې چاته ورکوې؟
کور کې مې مور ته سي ډيري پلار ته مې مور کوم.
مې خوشاله کی کی چې ډيري پیسې ورکې؟
هو.
څه درته وایي مثال چې کال ډيري پیسې ورودې؟
بخیر خدای پاک دې لوی ک د دوغان راته کې ورور مانځ کې وټول نام د خالق دا وایي پیسې نه پټایا تاسو نه ټول نه خدای زیات کارم کیا هر ورځ وایي پیسې راوړي.
عمر دې څومره ده؟
12 کلن.
او مکتب هم وای کنه؟
هو.
دا کارونه خو سخت نه دي چې ته کوي؟
نه، یو وار مې سخت کار کړی. دا هم هلته اوړه ول دوه بجې مې اوړه نه سو. هلته مې دا 10,000 وارې سر به مې درد کا، کولمو به مې درد کا، اس مې د جینه بلاړم. هلته به مې د مکه خودله.
لکه تا هیله دا نه ده چې مثال کاش لوبي دي کولای، ساتیرای دي کولای. اوس خو مردم 12 کاله ده، د دې په ځای چې ته راغلی کراچۍ دي رئیس ته کار کوي.
ساتری بچی سیالته امدا کراچی دی ارتخای ساتری خو چینه ده.
یعنی ساتری شوق نه لری چې کاشته نورم الکان غونی تام لوبي کولای؟
نه، ساتری شوق نه لرم.
مننه خوشاله اوسه
خیر اوسه.
قدر من اوریدونکو لدی سره را ورسیدو د دې خبری مجله پایته. یو بل نیم ساعت خبری مجله هم لرو چې د خبرونه تاسو ته سایه